څنګه سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د چي د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیز له بشري حقوقو یو ډېر لوی سرغړونه ده. خاغلی بنټ د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څنګه پرون خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2023 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونه له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دوی چا سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی چې د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د استلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخابات سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان هم دا زیاتونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه ورسره له هغه اعلانې چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخت غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواد د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمته کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تر روسي ډله بولي دي برمته نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونه لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډول کې هغه یو سلو شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمن د اسرائیل لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګرو ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ چې روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ترامپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګنده خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 4 د تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان جنو پر مخ د منځنیو ښوونځیو له سو او پونتونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي وب ام دار ک سیند د زمنګ په پایدن ناراضي نو کړه چې بندونه موږ ته جوړ شي کی نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه آشنا شي کی راځه بشي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوی بندیزونه لری شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځم به پرځ د طالبانو لوی مشر او د ستر محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلی چې دا په افغانستان کې د نننه او له هواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له می میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د څنګ مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت لمخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاګل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنه د نړیوال سازمان مشر له خاغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړي چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې کله د امریکا د پاوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد لومړیتوب څخه وېستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بیلابیلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر وو، خو پښتنه دا چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونو نږدې یو مخ لمنځه وړی دی. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پانتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته پکتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پانتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجوده وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاګ د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدي ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکې بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستي، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترمه زه د یو محلي ټولګي خوونکې یم. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی رسیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 1000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوی. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکی د نوم نه خودو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصاب یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو ده نو دوی یو څو مزامین لري د مدني زده کړې مزامین ختم کو او بلې د هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوی مضمون چې ور اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو ور اضافه کړو او مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله او هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی. تر څنګه د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګېدلې چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورتنو.
د یونیسف یو پخوانی کارکونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمندي.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور زیاتې دی ګوت نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډول ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافي وو. دلته هم د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیدي او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم نه وړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي چې د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه څه لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپور نه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لري شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونه په دمشق کې خپل د بهرنیو چارو له سوریې سیال سره په کتنه کې وکړي. د بشر اسد رژیم له پرزیدو ورسره د لومړی ځل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې لنویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم لنسکورې دورسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوی مشر احمد الشرب په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیلمن دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونډه کې خاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپای ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څوک پر سوریې لګیدلې بندیزونه لري شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي.
د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست. او په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به بیکاری پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسو. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریه د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل. خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوي رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د انچک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې انکاري زونه او څاګانې وچې شوې دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسیدونکو چې ځمکې د سین له اوبو به برخې دي وایي تیرو پر لپسې وچکالی وي کاریزونه چینی او کوهیان وچکړي او د اوبو نشټوالی په کښتونو بد اغیزه کړې ده. له دغو سیمو یو هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلې دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وب ام داریک سینتیز زمنګ په پیدن راځي نو کله چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحال پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکو سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چکبندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بوزای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې ک د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو لوی خو به ازمکه او کورونه د سیلابونو له zarar وژغورل شي او له بل پلو به وچی چینی کاریزونه او کوهن بیرته تاند شي.
کله نور ول سوالي په څیر ورته د چک دمونو جوړ شي لوی خو به بارانونو او به ذخیره شي او د بل خو به زراعتزم کو تخریب مخونی ول شي او بیکار خلکو ته به کار زمينه برابر شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چکبندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري خلکو ته یادې اسانتیاوي چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چګډمونه چې باغې کې 110 چګډمونه فعال شوې دي چې فعلاً اوبو پکې ولاړ دي. علي ملاتړې دبليو پی لخوا شوې ده. دغه قوم لپاره هم ګټور وو او دغه شاهي زراعت لپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغه ته به هم ګټه رسیږي چې دغه اوبو زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به د سره تازه شي نو اوچکالۍ مخنیوي لپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د بارانی اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډېرې سیمې سخت ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د ګاز نیولو تر یو سلو شل ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې روغتون چارواکو په هرات ولایت کې د ګاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو درې تنه مړه شوي دي. په دې اړه چې ګاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ په راپور کې.
د هرات د سیمه ایز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهد افزلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوې چې له ډلې درې تنه مړه شوې دي. د ښاغلي افزلی په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېتې میرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه یوزوی هرات از تاریخ 29/8/1400
د 403 مریض کال د عقرب له 9 نیټې څخه د همدې کال د دلوي تر 4 نیټې پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د گازو د نیولو یو سل دروشت پیښه ثبت شوی چې آتش پیته شزي او 25 نارینه دي او له بده مرغه درې کسان مړه شوی چې ټول نارینه وو.
واسه واقعا فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که هر 3 نفر مرد بودم.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ګاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي صبرینا ازادي راډیو ته وویل چې یو نوی وړاندې دی او کورنۍ د ګاز نیونې تر خطر تجربه تیره کړې.
یوونه وړاندې مې خپل لور د چلګوریز لپاره غوښتي وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه وو او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ ځکه ویرېدم چې دلمسي مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې، په کوټه کې اکسیجن کم شوی و، زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. مسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګازو نیولی یو. بهر ته ووتو او واورېده کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست.
د پروان ولایت اوسیدونکي شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خبر او د هغې د ماشومانو د ګاز نیونې د تجربې په اړه وویل.
اوای سرد بود، کنار پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان مې ګاز ونیولو. هوا سړه وه او د کوټې کړکۍ بندې وې. له ښه مرغه ګاونډۍ موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې وو چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو.
خو مسموم شوی کس د ګاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
علائم سردردی او گیجی هست، حالت تهوع او استفراغ.
هغه کس چې ګاز نیولی وي ګنګس او گیج وي، د زړه بدوالی احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې ګازي بخاري بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداري ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کېدای شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوا یې بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي لپاره راهیسې په افغانستان کې د ګاز نیونې له امله 24 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د ګاز نیونې پورې اړوند د 394 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 یولس څلرویشت یو سلو پنځلس.
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعت په افغانستان کې د سهار شپږنی مې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نه شي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیز له بشري حقوقو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې لازم روغتیایي امکاناتو او دارو درملو به برخې دی او تر څنګ دی نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشې شي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچ سایټونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. په هغه برمته کې چې ټاکل شوی حماس ډلبه نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تر روسي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. ملګرو ملتونو ویلي حوثی اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دي دوی وکړونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په خبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. د سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سم د سخشي کول لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژي بایو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپل نوي ادارې د لومړی 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین ویل اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغه پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې لمخې نوموړی د روسیې ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هیواد د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی او امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته د سیملګری چې وې زده کړې تعلیم کړې فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو موږ خپل ژوند کې د یوې مثبت اغیز مونږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې.
نن ام د موضوع چېلو ملتیا مو وکړي قدر من اردونکو مشوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوې باندې غوسي. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبي، خو بارعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره لږ کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدل شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نا اهل ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کوم تاسو ولې د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی د په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه تزي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې ورسته ورسته د نتیجې به ساری تلاش سره زی تر څو چې روغبړ ونه کینو تر هغه نه مخ کې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډیر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسم ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر مې خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهر ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روس روس لکاورو خبرې دلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډیر دا شانس مالول او مونږ پینې پیدلو. او پاسه چې خلک ویل چې والا کده خلک سره مګر زنا سپاسته ما کوه، دا دغه سه خلک دی ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل ترګه ولیدل. په جامعې کې لکسن اس مونږه مر سره ته نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کاردار لکه یو لدی سره ګرځي. روس ته پدی پوښوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې داغه نه روس ته مالو دې د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سپدی جامعې کې چې سو پینې پیګي والے روس تر سو چې آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي داغه نه بیا په باندې پیګي تر سو د شون هر هر خو وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبرې کوي، پامه خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای خبر او د غرور علامه دی، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوري، د اعتبار لمن زوري. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا شکیږي، نو خپل ملګری ته کم راځي. او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري یا انجونی ځان ته انجونی ملګری ولري په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دی موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکی حادثه زمنګ ورور وکړل، لالته همغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمین پرانه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړ، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پر حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خولم. دغه نور سبیا مورجان مې مریض شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بی خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سریخې د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسئ زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټاک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي، دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ضرورت لري یا پیږي چې دغه کار تاسو ورته کولای شئ، په دغه ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي، په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کوي، نور د په کیسه کې نه وي، دا جامعه کې په زخته ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې، ته ما ته باندې، بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده، یعنی دا ټول بند دي. الیو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده، نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې مې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، خو ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولي په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارت نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی، تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات وګړي او کوم څوک سړی سم مرګري ودی دی او تاسو ته دا چې مرګري سم وي نو هغه به وشکاله دی غو سره مرسته وکوي نه د دې دونه لپاره په هغه باندې سلام باندې هلکی غیغه یو نفر نشي کولای غوړګر پیدا کو خو اول شرط دا دی چې مرګري انسان باید هم مرګري ودی
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنوي شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارتن استتلای دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکا او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پنتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې د کډون د فورې یو داسې ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضرور کولای په ژوند کې چې باید لکه بازي کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پنتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خواخوږی وکړي دغه سره کینی مثلا دغه سره ناست ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یا مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکي همیشه سره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا دینجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته ویزه کول نه یې ملګری او نه یې دوست چې د انسان دی خیر خوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هر خواته یعنی هر مشکلی ورته حل کو یعنی خدای نه خواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایي و نه کو خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری مو دی لکه مثلا بعض وخت نشي کولای چې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باندې هاری کدی اولاد صدا سی بولی ریچی هغه اولاد غرض ورشی ورته تل خبره وکا خو متاسفانه شپ افغانستان حالا دست ندی بازی موران زان نتون نیولی وی چه ز پزر می اولاد خوک دی او په خله تاریخ دی نوغه از من یو ملګری ته ضرورت لیوی په دې ځوان اونجه نامه هیله او خواهش داده یا چې په وسانه زمانه کې اعتبار ډیر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې انسان نشی کړلای څوک د دې ځان ملګری دی لپاره انتخابي وی دی هغه کورانه ته وګوري چې یعنی دی هغه کورانه کدی هغه کورانه درانه وی مثلا دی هغه کورانه نای کی خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وی مثلا د غورور خبرور وی د غپلار خپلار وی نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي او خصوصا هم شاید جلکی ته جلکی مثلا څه کاره ده هغه امتحان کوم مثلا دی خو هغه هم دردی وکړي مثلا د دې دوه فکر او د دوه مفکوره د سپه اړه ده یعنی د دې کوم خبر پر یان د غوري مو هم دردی وکړي دوه موضوع فکر د درس لپاره ده خدای نه خواسته کوم بل لري لپاره ده که هغه دې په اخلاق باندې سم راغله ورسره بلګری وکړه او مثلا د خپل درد او ام ورته وای او کچیر تخدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سبي بلیارې بلیارې بي مثلا دغه فکر کې نور نور هغه کار نه ویني دوه نه کړه چې دال لري ولای و کوزه کچی دا هغه سي کارم نه کو خدا ورته بدنامي گیزه کچی او یی هغه با ما مشینی ما شوی هغه با دیګ مشینی سیا شي
د جان پاک لره تو آیا د مکتب د دورې ملګری دي د پانتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لري پاره کې یاستې کنه
بله هو د ما خو ملګری شته دی واقعا یعنی د ما یو دوه درې خو ډېر دې ملګری وی یو ملګری مې د مونږه تقریبا مغه د مکتب د دورې نتر سپورې ورکړه خو چې ډیر ستنه نږدې ونه دا کوم چې شته دی واقعا هم زتر سپورې ورسه خو په دا وسانه یو لاته کې د ډیر نږدې رفت آمد نرسه دی رو خو هغه سلام او پوښتنه نرسه دی رو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان ار دی چې د هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو پهنی یو لیکنه لوستله نو پاغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خویونو استاد عادتونو استاد زینو اجتماعي نیمګړ اړتیاو نظارت کوونکی هم دي مننه هم دي یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي ته ملګری ولرې ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا دې درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسوي، بیا دغه ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسوي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دري کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرائی چه دیگه خوی سام نوی، اغا کردار اعمال سام نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد زان سر بیایی.
بلکل، او سی خوی با دو غو سی زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد فکرونه داسي دي، زموږ برخلیک ځینې سازیږي او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي، مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایي؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو، مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرې وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناست و ولاړه لچاس و چیمی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال دا دی چې یو خمر گره دی پاک آینی مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو د سکیورټی چې تاسو هغه ته وړاندې خپل ځان جوړوي هر څه منظموي. دا په دې معنی ده چې ښه ملګری د صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د وینی په صفت ګوري او څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط عمل او کارونه څه عادتونه چې په موږ کې نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ سی بیاستئ؟
انسانی ژوند کې خدا مسئلے معمول دی، اسی پی خستا دیر را گلی دی چی اچھا سرا ملگیری سی بیو پی اچھا ہم باہر کرے دی پی اچھا ہم اعتماد کرے دی، لیکن اگل خی خلق نہیں دی خاطر یو خی نتیجہ ہے اسی ملگوتا کی ندر لگا، لیکن دا خبر پیدا سر اضافہ کر دی الحمدللہ زد چی کو ملگیری ووس لرم از ما طول ملگیری بیرخ ملگیری دی.
کله چې د سی او چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهیږي چې باید ملګری مو نه وای وسره کړی، بیا څه کوي؟ ملګری د التقاته کوي، اباغه سی وسره گزاره کوي، څه کوي؟
یو خشره نو اجازه نه لرو چې خپل مسلمان رو سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه هو د دې خبره ده چې کله دې پوسوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، دی پرځای چې تاسو ګټ او رسیږي تاسو تاوان رسیږي، او د سره تبې خپل اړیکی پیکا کی کمزوري کی او له سهمي څخه ځان لپاره او باسي او د سینې چې تاسو مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چیرې رزاز نو ستوونه شو کنه ماشوم ته کی څنګه کوس نو تاقه چې سوالونه ونه کوي کو دی نو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فائده نه لري ستا په ژوند کې، هغه سره اړیکه کمی کوي، پیکه کوي او بالاخره
رزو دیتا. اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامدار کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسایل تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډیر ښه ملګری.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خیر سی، ډیر مننه.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سے گورا